په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي راډیو او رید ازادي راډیو د دې خبرونه ډیر برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په څو شیبو کې زما همکار په ژوندۍ باندې مختوړي خو پایل زنوریاس نوري د دې سات په مهم خبرونه کوم. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه پریکړه چې د سازمان ته د دوی استازي نه دی منلی غیر منصفانه او بلله. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له بسپنونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پریکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داس چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نشي کولی بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ملګري ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پرون دوشنبه د یوه پریکړه لیک له مخې په دې سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلې رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پریکړه لیک له رایګیري پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلې دا پریکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دغې څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارډ ډالرو څخه 280 میلیون ډالره دي د خوړو د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجي صندوق پانګه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادې دل تصویب کړي. د رویټرز د راپور له مخې د نړیوال بانک یو ویاند وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هیواد د 90 میلیون وګړو څخه باندې 90% به بېوزلي وشمیرل شي. د ناروی د کډوالو شورا وایي په تیرو 3 میاشتو کې له 3 لکه زیات افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته تللي دي. د کډوالۍ په اړه د اروپایي ټولنې په وروستي اونیز راپور کې ویل شوي چې که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته اروپا ته په زیاته پیمانه د افغان کډوالو بهیر عملي بڼه نه ده غوره کړې، خو دا اتحادیه په خپلو سواحلو د افغان کډوالو ورماتېدو ته تیاری نیسي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې په اوس وخت کې ډیر افغانان له غیر قانوني لارو ایران ته ځي. هغه هیواد ته چې په خپله خاوره کې د 3 میلیون زیاتو افغانانو کوربه دی. ایران دغه راز له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی او په اونۍ کې د 20 زرو نه تر 30 زرو پورې افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا ایران روان کال د نومبر تر 1 پورې له 1.1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته استولي دي. د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې په بې ساري توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي نن سیشن به 1 ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیه په وروستیو 2 ورځو کې له 89 افغانیو ته پورته شوې ده. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینندز او 5 ډیموکراټو سناتورانو په یوه لیک کې چې پرون دوشنبه خپور شوی د بایدن له ادارې دغه غوښتنه د ازبکستان او امریکا د ستراتیژیک شراکت د ډیالوګ له لومړۍ غونډې مخکې کړې ده. دغو سناتورانو په دغه لیک کې ویلي چې دا مني چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی، خو بیا هم دا هیواد هڅوي چې هغه اصلاحات چټک کړي چې د ولسمشر شوکت میرزیایف له خوا یې ژمنه شوې ده. د دواړو هیوادونو استازي به د رواني میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. دغو سناتورانو ویلي دغه غونډه ډېر ښه فرصت دی چې له ازبکستان سره د متحدو ایالتونو د اړیکو د یوې مهمې برخې په توګه د بشري حقونو درناوی وشي. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا واکسین پر اغیزو یوه څېړنه ترسره کړې او نتیجې ښیي چې واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنی ډوز د استرازینیکا یا فایزر، بایونټیک او نهه اونۍ وروسته پسې دوهم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنه یې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د دو ډوزونو لاره ترلاسه کیدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بې وزلو هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ښاغلی سناپ ویلي بې وزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. پاتې خبرونه کې زما له همکار سره اوسئ چې د ځوان فکر اونیزه خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
خبرونه درنو اوریدونکو سلام نوم یو منی. په افغانستان کې د روان وضعیت عوامل کې د شي ډیر وی خو یو عامل د زغم نه کول بلل شوې دي. په تیرو کلونو کې ډیر کسان په دې خاطر وژل شول چې له نورو یې متفاوت فکرونه درلودل، دوی ونه زغمل شول او د زورونې، زندان او حتی د مرګ له برخلیک سره مخ شول. انسانان څنګه چې په څیرې کې متفاوت پیدا شوي کېدای شي خویونه او فکرونه یې هم متفاوت وي، نو په دې خاطر هم دا تفاوتونه باید درک او وزغمل شي. اوس چې د ټکنالوژۍ دور دی او د بحثونو او دلیل ویلو په خاطر بیلابیل فورمونه او ټولنیزې شبکې ایجاد شوي، ځوانانو ته لاره هواره کړې ده چې د ټوپک د شپېلې پر ځای د منطق په ژبه خبرې وکړي او خپل مخالفان وزغمي. خو اوس افغان ځوانان څومره دا کار کوي او څنګه کېدای شي چې له ټولو مخالفتونو سره ځوانان یو بل وزغمي او مخالفت د دښمنۍ په معنا تعبیر نه کړي؟ د ځوان فکر په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر، د طرزي څېړنیز بنسټ مرستیال داود محمدي او لیکوال امینه عزیزي دي. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پایلې له محمدي صاحب څخه کوو. محمدي صاحب، که له تیر سره یو پرتله وکړو، څومره وضعیت بدل او په اوس وخت کې تاسو چې د ځوانان ګوري څومره یو بل زغمی او مخالفتونه د دښمنۍ په معنا نه تعبیروي؟
ډېر مننه. سوشل میډیا د اړیکو نوې ټکنالوژي د ځوانانو اکټیویزم یا فعالیتونو په اړه کې مرسته کړې ده. البته دا د ځوانانو کوم فعالیتونو مخکې کولو کوم حسی کولې کوم مبارزه بده کوله دا لخوا روان دا سوشل میډیا کې نه د راتلونکي شهر نو سوشل میډیا د دې فسیلیټیشن کړی دی، حسی د دې مبارزې ملاتړ کړی دی او دا کار ورته اسانه کړی. سوشل میډیا سو خواص لري، خواله دا چې دا اکسسیبل ده تر 2013 پورې په انټرنیټ ته چې لاسرسی په افغانستان کې کم و. سوشل میډیا سره خلک نه بلد ول، نو سوشل میډیا استعمالونکي یوازې خاص ایلیټ یا اشرافي طبقه و. دا په دې معنا چې یوازې ډېر زیات فهم دي دا باسواده خلک ول چې هغه یا په نورو موقفونو دولت کې کار کوي یا له بهر ځینې افغانان ول ډایسپورا چې هغه دغه سوشل میډیا استعمالوله. په 2014-2015 وروسته که تاسو د افغانستان کې د سوشل میډیا د استعمال دا تاریخچه وګوري دا ډېر زیات فوق العاده زیات شوی ده. د دې یو لوی وجه په افغانستان کې د 3G 4G انټرنیټي شبکې سهولتو، دوهم د سمارټ فونونو سهولتو چې د لپټاپ او د کیبل انټرنیټ په ځای باندې اوس په دغه سوشل میډیا ته ځان سره چیرې ګرځول شي او هر وخت خپل نظر، خپل فکر، خپل انتقاد، خپل وړاندوینه وړاندیزونه په دې کې وړاندې کولای شي. نو دا یو ډېر مهم د ځوانانو مبارزې لپاره یو ډېر مهم رول سوشل میډیا فیل کړ. خو دې کې مهم څه چې دی، هغه د معلوماتو بلا یو اوج روان دی، یو بهیر د معلوماتو، یو سمندر دی. او په دغه معلوماتو کې د سمو ناسمو نیمګړو او دروغجنو معلوماتو تفکیک کول دا یو ستونزمن کار دی. او تپون ځوانان د چیرې مبارزه کول غواړي او غواړي چې تغییر راولي، نو دې نقطې ته پام کول پکار دی. په ټول مهم دی په سوشل میډیا کې د فعالیت مسله چې د ځوانانو په اړه هغه یو مهم اړخ دی چې دا غیر متشدده مبارزه ده. په دې کې څوک نه د چا پوزه ویني کیږي، نو څوک مجروح کیږي، نو څوک پکې وژل کیږي. دا د دلیل، د منطق، د بیانې، د استدلال، د معلوماتو، د ډیټا په اساس باندې بحث دی، مبارزه ده. او څوک چې ښه دلیل لري، ښه منطق لري، ښه ډیټا ولري، معلومات په اعتبار معتبر، هغه دا بحث ګټي، هغه د دې امکان کیږي چې تغییر راولي.
ډیره زیاته مننه محمدي صاحب. ښاغلی اقبال خیبر هم په خبرونه کې را سره دی. خیبر صاحب مختلفو ولایتونو ته تللی، د سولې په اړه بحثونه کړي او همدا ډول مختلف حرکتونه کړي. خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتو، څومره وضعیت بدل دی؟ یعنی تاسې چې له ځوانانو سره ګورئ، مخالف فکرونه څومره زغمل کېږي، خصوصا هغه ځوانان چې د ټولنیزو شبکو له لارې خپل نظرونه له یو بل سره شریکوي، یو بحث کوي، وضعیت بدل در ښکاري کنا اوس هماغه پخوانۍ کیسه د مخالفتونه نه زغمل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د رژیمونو له بدلېدا سره په جامعه کې د ځوانانو په زغم او نازغم ډېر لوی تاثیر شته. اوس هم شته، فرضاً مخکې هغه وخت چې ټولنیزې رسنۍ تازه راغلې، مخالفتونه، شخړې، جګړې په فیسبوک او پر نورو ډولونو د ټولنیزو رسنیو دا ډېر زیات تر سترګو کېدل او ډېر زیات حس کېدل، چې ورو ورو دا کلچر، د شخړې کلچر په فیسبوک باندې، ټولنیزو رسنیو باندې راکم شو، عادي او منطقي حالت ورسېده. تقریبا هلته جامع یو ډول روانه سوله، یا فرضاً که ووایو چې پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو هم فکرو خلکو یو بل فالو کړل، یو بل لایک کړل، په پیل کې لا دا شی نه و. هغه د شخړې خلک یو له بل سره ډېر زیات نه مخ کېدل لکه په پیل کې چې مخ کېدل. اوس بېرته وینو چې دوه متضادې ټولنې یا دوه متضادې ایدیالوژۍ سره یو ځای شولې. مثلا د طالبانو له راتګ نه وروسته د دوی خواهان او د دوی پالوران هم ښارونو ته راغلل، سیمو ته راغلل. نو دلته بېرته وینو چې پر ټولنیزو رسنیو دا یو مشکلات اوسته، یعنې پایلې دی یو پر بل ګزارنه کوي، یا د جنګ په مهال هم دا شی بیخي تیز روان وي، ځکه دا د جګړې خپله یو اړخ وي. یعنی هر لوري بېرته د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو لپاره باقاعده پیسې مصرفولی چې مقابل لوری ترې ووهي، او په دې کې عام او عوام خلک هم ورګډېدل، خپل فکر یې پکې تعقیباوه. چې اوس هم اوس هم هماغه حالت دی، او دا هغه خلک دي مثلا چې مخالفتونه سره کوي او په کور دننه هغه ګروپونه دي چې د طالبانو غوښتونکي دي، او یو هغه دي چې د طالبانو مخالفین دي، یا په دننه کې دي په مستعارو نومونو خبرې او مبارزه کوي، او بل هغه ډله ده چې له افغانستانه د باندې دي هغوی په خپلو نومونو. یعنی دغه کنفلیکټ او دغه شخړه اوس هم پر فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وسلی لیدلی شاید روانو اوسي، ځکه څومره چې سیاسي بدلونونه جامعي سیاسي شخړې په جامعه کې هومره په ټولنیزو رسنیو کې دا هېڅ وایي چې اوس هم سړی هېڅ کولای شي.
مننه ښاغلی خیبر. اغلی عزیزی، له تاسې پوښتو، خپل په ټولنیزو شبکو کې څومره له مخالفتونو سره مخ شوې، او د دغو مخالفتونو د څرنګوالي په اړه کراته ووایه چې څومره ترې راضي یې؟
مننه سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو جنو لیدونکو ته. دا چې زه خپل مخاله رسنۍ استعمالوم نو ښکاره ده چې له دغه ډول مخالفتونو سره به مخ شوم، خو ما دغه مخالفتونو پر وړاندې لزغم کار اخیستی دی. یعنی څه ډول چې زه خپل نظر لرم او څه ډول چې زما مقابل لوری خپل نظر لري، ما په هغه ډول منلی دی. یا مې قناعت ورکړی دی چې زما نظر ومنل شي، او یا مې پر دې قانع کړی دی چې د هغه نظر پر خپل ځای سم دی او زما په خپل. که ځینې وختونه زموږ ترمنځ دغه اختلافات تر ډېره مخته تللي وي، نو ما بیا له دې نه د دې پر وړاندې داسې کار اخیستی چې له چا سره چې ما اختلاف نظر درلودلی دی هغه مې بیخي انفالو کړی دی، یعنې نه یې تعقیبوم. نو د زغم لپاره همدغه زما لپاره ښه طریقه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ که یو څوک در سره مخالف فکر لري نو باید له هغه لاره بیل کړئ، که دغه خبره مو واورئ، دغه خبرې ته هم احترام وکړئ؟ سمه ده، تاسو به نه منئ، خو هغه یو کس یو نظر لري او خبره کوي.
نه، زما خبره دا و چې لومړی هڅه کوم خپل نظر ومنم په هغه باندې، په مقابل لوري باندې. که چیرې ونه منل شي، زه خپل نظر چې زما څه ډول دی زه یې منم او هم د هغه یې منم. یعنی هغه ته زه دا قناعت ورکوم چې ستا نظر پر خپل ځای سم دی او زما پر خپل ځای. که چیرې بیا هم مقابل لوري له ما سره د افراط نه کار اخیستی دی په خپل هغه نظر کې او ډېر راسره مخته تللی دی، نو ما ترې بیا خپله لاره بېله کړې ده او هغه سره مې هغه بحث او هغه لاره نه ده تعقیب کړې.
مننه محمدي صاحب. یو خبره مخکې خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا مخالفتونه به روان وي او کېدای شي له دې وروسته نور هم ډیر شي، خلک به راځي خپله خبره به کوي. خو یو مسله چې د اندېښنې وړ دغه دا ده چې ځینې وخت خبره تر توهینه هم رسیږي، یا کېدای شي د ځینو کسانو په شخصي ژوند حمله وشي، د هغوی شخصي مسایل راوسپړل شي. دغه کیسه اوس څومره شته ده؟ یعنی اوس هم دغه بحثونه له توهین سره مله دي که نه؟ دغه کیسه مرو رو ختمیږي او خلک راځي د منطق او دلیل میدان ته؟
کله چې د ځوانانو فعالیت ټولنیز رسنوي کې شبکو کې باندې باندې باس کیږي، نو د دې داسې فعالیت نه چې واز د انټرټینمنت لپاره کوي لپاره.
تاسو غږ ډېر ورو دی محمدي صاحب.
مهرباني. کله چې د ځوانانو د فعالیت په اړه خبره کیږي په ټولنیز شبکو کې، نو دا د مطلب نه دی چې د دوی د تصویرونو یا دوی د ویډیوګانو د دوی تفریحاتو په اړه باندې موږ بحث کوو. نو دوی نه توقع دا کیږي چې دوی یو مدني فعالیت دلته کوي، یو سیویک انګیجمنټ په سوشل میډیا کې، او سیویک انګیجمنټ بیا خپل حدود لري، خپل اخلاق لري، خپل اصول لري. په دې کې د شخصي حریم ته احترام دا ډېر زیات مهم بحث دی. ما وختي وویل چې بیا هم په دې کې مبارزه کې باید د غلطو نیمګړو معلوماتو ته باید له هغې څخه ځان وساتل سي، او کله چې ته د چا په اړه شخصي حریم ته ننوځې نو ډېر کله ته سم معلومات نه ترلاسه کوې. نو دا سم معلومات چې ته نه ترلاسه کوې، دا هماغه دي چې په غلطو معلوماتو له تاثیره تا باندې تاثیر کوي، او ته د مبارزې یو غلط اړخ باندې روانې اوسېږې سره. دا څیز وسم ستا خو تر ډېره پورې دوی چې وی ګورم ځکه په فیسبوک کې کټو چربی او کبه هم کلب هاوس یې په دې کې بحث د ډیر زیات چې خوشبینی وړ دی. هغه دا چې بحث په استدلال باندې کیږي، په قناعت باندې کیږي، بحث انتقاد دی لپاره کیږي، د اصلاح لپاره. او دا د ځوانانو بیا په ټولنیز شبکو کې د دغه سیو مبارزې چې د اصلاح لپاره وشي او د قناعت لپاره وشي، دا خوشبینی خبر دی.
مننه خیبر صاحب. یو موضوع چې کېدای شي ځینې وخت ستونزې هم جوړې کړي، هغه دا ده چې ځینې ځوانان کله ناکله دا خبره کوي چې دوی کتنس کوي نورې د توهین په معنی اخلي، خصوصا په سیاسي مسایلو کې دوی په ځینو اشخاصو طنز کوي، په ځینو ډلو طنز کوي. یعنی د بحث ډول یو څه طنزي کوي، خپل انتقاد یو څه طنزي کوي. ستاسو په نظر که یو څوک غواړي په ټولنیزو شبکو کې څه ووایي، خپل خبره وکړي، او خبره یې داسې نه وي چې ګنې توهین ورسره وي، دوی باید څنګه مثال دغه تفکیک وکړي چې په دغه خبره کې توهین شته یا په دغه کې نشته؟
د د تم بحث د خلاف خوانه هغه وخت ټول نيجر رسنۍ نوي نوري وسيلي وي خلکو د خپل فکر د انتقال لپاره یو وسيله هم کنز ګرځولې و یا د کنز په چارچو کارت کې په دې فارمټ کې خبر دا ډول رسول چې مقابل لورې هم یو ډول وخندي او لخندانه ورسته یو ډول جړا ورکی چې دا تر ټولو موثر او خوندور ډول دی د شه د یونان له وخته ک ادبیات ته د دا شایسته پکې چې زموږ په جامعه کې هم ځینې کسان دا د وسوینو پر فیسبوک له همدې ډول څخه استفاده کوي دا چارچو کارت څخه استفاده کوي نو دلته بیا هم هغه طنز لیکونکي پورې اړه لري چې دی څومره هنري دي که هنري ولاړ شي دا ډېره واضح ده چې مقابل لوری به ورته خاندي خو ژاړي به بیا یوازې ځان سره او څه به نه شي ویلی خو که چیرې ده توهین کړی وو ډېر واضح بربند توهین یې کړی وو نو هغه مقابل لوری دستي حساس وي نو دلته بیرته د دې لیکوال یا د دې فیسبوک کاروونکي چې دې طریقې استفاده کوي د دې پرویش پورې اړه لري چې دی رښتیا هم طنز کوي او که مخامخ گزار کوي نو که زه هم که ښه طنز نه استفاده وشي بیا ډېر زیات غبرګون څخه سره نه مخ کېږي بلکې ډېر زیات فالوور ځان او تعقیبونکي پیدا کولی شي.
آغلی عزیزی که د نجونو په اړه راته وایي چې دوی څومره نن سبا پخواله رسنیو کې شته په بحثونو کې برخه اخلي او له دوی سره کوم چلند کېږي، یعنی آیا اوس هم دوی د پخوا غوندې مستعار اکاونټونه او د فلمي نجونو عکسونه په خپل پروفایل لګوي او نوره ونډه نه لري، که شته دوی هم بحثونو کې برخه اخلي او له دوی سره چې کوم ډول چلند کېږي یا دوی کوم ډول مخالفت کوي، که په دې اړه راته ووایي.
خوشبختانه اوس په خواله رسنیو کې هم ډېری داسې فعال نجونې شته دي چې خپل ښه نظریات وړاندې کوي، ښه بحثونه کوي، خو ولې د دې سره دوی باندې بیا نیوکې هم ډېرې دي. البته دا نیوکې بیا د نارینهو لخوا زیاتې کېږي، ورباندې اختلاف نظر ورسره هغوی زیات لري، او خو دغه کچه چې ده د نجونو د بحث کچه او یا د نظریاتو د شریکولو کچه اوس هم کمه ده. اوس هم زیاتې نجونې شته دي چې په یو بل پسې خپل په خپل منځونو کې په یو بل پسې خبرې کوي، دا غوی هغه خبره نه مني او یو بل سره زغم نشي کولی. او
بله غږ ما اوری هغه عزیزی، فکر کوم اړیکه یې پرې شوه، خو هڅه کوو چې بیا هم په خپرونه کې راسره یو ځای شي او د خپرونې د موضوع په اړه د اغلی عزیزي خبرې به هم واورو. محمدي صاحب، یو مسله دا هم د هغه ځوانان چې یعنی کېدای شي یو وخت د یوې موضوع مخالف وي، وروسته بیرته راشي دوی د یوې موضوع ملاتړی شي، لکه ځینې هغه کسان چې پخوا د حکومت منتقدین وو اوس یې ملاتړی دي، هغه کسان چې پخوا یې ملاتړی وو اوس یې منتقدین دي، خو هغه د اختلاف هغه ادبیات چې رواج سول او البته هغو کسانو ایجاد کړل، اوس خپله یو ډول هغو شکایت کوي او ګیله لري چې تاسو دا مه وایئ دا مه کوئ. نو دغه ځوانان چې کله اختلاف کوي له خپلې ژبې سره باید څومره احتیاط وکړي چې دومره تیز او تون لاړ نه شي چې که سبا دوی هغه موقف ته ورځي بیا خپله دوی ورسره په تکلیف وي له هغسې مخالفتونو سره.
بالکل، کله چې یو څوک یو موضوع پر ټولنیزې پدیدې پر یا د ستونزې په اړه باندې بحث کوي، نظر څرګندوي، نو د ده نظر او بحث کول د ده دریځ پورې تړلی ده، پوزیشنالیټي پورې تړلی ده، کوم ځای نه غږېږي، ولې همدا خبر کوي، د کوم ادرس نه غږېږي، هغه په څومره تاثیر کړی دی. کله چې د وخت په تېرېدو سره په همدغه دریځ کې فرق راځي یا په دغه ځای کې چې دی له کوم ادرس غږېږي فرق راځي، نو د ده په دریځ کې هم بیا یو هماغه موضوع پر باندې فرق راځي. ما زه شخصي تجربه درته وایم، ما ته ځینې ملګري چې اوس په دې نظام کې د دې ملاتړي دي یا خواخوږي دي، ما ته وایي چې ته احساس مالکیت وطن نه لرې، که نه یا احساس کې مشهور یې، خو ما تقریبا زیات وخت دوی ته ویل چې تاسو د ملي احساس پیدا کوئ، اوس سرچپه مات او د دوی یا یو په دوی هغه پوزیشن چې په خوا دی غږیدل او زه چې کوم په خوا کوم پوزیشن کې دا اوس تغیر کړی دی وضعیت تغیر کېدو سره. نو ټول نه مهمه د کلام عفت دی د کلام عفت دی او د هغې نه وړاندې په استناد او منطق کې باید هغه افراد تفریح عادت موږ باید لاړ نه شو چې سبا په خپلو کړنو باندې موږ پښمانه یو په خپل دریځ په خپل فکر باندې پښمانه یو. نو څنګه چې په عادي ژوند کې افراد تفریح څخه باید ځان وساتل نشي همدغسې په خپل نظر فکر خپرولو کې په سوشل میډیا کې هم د دې نه باید ځان وساتل شي ځکه لالا سر انسان تغیر منونکی مخلوق دی او لالا سره به د نظر کې حتما فکر راځي تغیر راځي. نو کېدای شي ځینې وضعیت ورته پخوا قیمت ورکوونکي نه اوس شاید په هغه قانع واوسېږي نو حتما د ده په نظر کې تغیر راځي. نو په دغسې یو حالت کې چې انسان یو تغیر منونکی دی هېڅکله هم باید افراد تفریق حالت لاړ شي او باید درېما متبادله یا معتدله لارې انتخاب کړي.
ډېره مننه اغلی عزیزی بیرته په خبرونه کې را سره یو ځای شوي. کومه پوښتنه مو چې لاغې کړې وه د نجونو د ګډون په اړه د ټولنیز شبکو په بحثونو کې خبرې په نیمه کې پرې شوې. اغلی عزیزی له تاسې اورو چې دا پوښتنه پوره ځواب شي.
اوس مهال په ټولنیزو رسنیو کې بحثونو کې د نجونو شمیر کم دی او په دغه کمه کچه کې هم هغه نجونې شته دي چې هغه په جعلي نومونو باندې اکاونټونه لوي ځکه چې دوی بیا خو کورنۍ اجازه نه لري چې خپل هویت ښکاره کړي او یا هم ځینې نورې ټولنیزې ستونزې وي چې نشي کولی په خپل نوم باندې یا په خپل نوم له اکاونټ نه بحثونه وکړي او نظریات شریک کړي. او لا هم هغه نجونې چې خپل نظریات شریکوي هغوی بیرته له ستونزو سره مخ کیږي هغوی ته چې دی دغه فیسي نه لفظي شخړې ورسره زیاتې کېږي د نارینه وو لخوا هغه د کلام عفت نه ورته مراتېږي ښکنځل کېږي. نو دا لامل دی چې تر ډېره پورې په خواله رسنیو کې نجونې له بحثونو لرې پاتې شوي دي.
مننه خیبر صاحب. مخکې محمدي صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه چې موقفونه بدلیږي او کېدای شي مثال پخوا دغه ډول کارونه نه وي شوي د اوس ټولنیز شبکې شته نو هغه کسان چې پخوا مخالفین وو اوس ملاتړي دي یا پخوا که ملاتړي وو اوس مخالفین دي. فکر نه کوئ همدغه پروسې دغه ځوانانو ته یوه زده کړه ورکوي چې له دغو مسایلو سره له دغو اختلافونو سره احتیاط په دې ډول وکړي چې دا څه ونه وایي یا چې هغه ملاتړي په دې ډول توهین کړي یا مخالفین په دې ډول توهین کړي چې کله د دوی ځای سره بدلیږي را بدلیږي او دوی په هغه موقف کې بیرته ځي هغه خبرې هغه له توهینه ډکې کلمې چې دوی هغه مقابل لوري ته کارولې وي هغه بیرته د دوی د غاړې توق شي.
یو ډېر متزلزل جغرافیه کې پروت دی چې هلته نظامونه همیشه اوړي را اوړي منصبونه همیشه اوړي را اوړي. نو په کار نه ده چې ځوانان لوستی قصر یوازې دغه منصب ساتلو لپاره یوازې هغه مقطعي اړیکې ساتلو لپاره پر فیسبوک یا له ټولنیزو رسنیو دا ډول استفاده وکړي چې خپل حیثیت تر سوال لاندې راولي او سبا خپله هم ورته ایراني چې ما څه کول چې داسې ډېر دوستان موږ ولیدل چې اوس مخکې دا ایران ورته چې ښه موږ څه کوله هم وروسته ایران چې موږ څه کوله. نو په دغسې یو کړکېچنه جغرافیه کې دغسې ګډ مګرسېو په جغرافیه کارنه د چړای له درش حالات تر لاهو چی همیشه د منصفانه منتخبین شي چې جامع اسلام د فروانه شي او په دې کې شمو مبارز ځان جوړي شمو مدني فعال ځان جوړي شمو منتخب ځان جوړي. نو څه خبره ده چې منصفانه کار یو چې هیڅ لوري ته کړنه نشي د بیا همیشه پاتې کېدلای شي د دې نظریات همیشه پاتې کېدلای شي لوري لپاره استعمال شي وکارول شي دغه لوري له منځ نه د قد نه وروسته خپله دغه افراد او دغه فکرونه دغه اشخاص هم نهوه کېږي او داسېکولی چې ځان چینج کړي نوي ډول ته او نوي سیستم او نوي نظام ته چې چینج یې هم کړي بدل هم کړي باور نه شي پرې کېدلی. نو په کار نه ده چې دغسې یو د ډول سیاسي جغرافیه کې ملګران په نورو پسې ټال کړو، د هغوی لپاره د مداحانو رول ولرو. مثلا تاریخ کې موږ لرو چې هر هغه ادیب او شاعر چې د وخت حاکمانو مداحي اشعار ویل، مداحي لیکنې کولې، هغه په هغه کچه ارزښت نه لري لکه هغه خلک چې له حاکمانو څخه لرې او د شو منتقدینو په حیث د جامع رهبري کوله، د هغوی نوم تر اوسه پورې پاتې دی. نو هغه د هغه وخت ډول اجتماعي رسنۍ دي، دا د دې وخت ډول دی. نو دا وخت هم په کار دی چې د شو منتقد په حیث، منصفانه منتقد په حیث، د فلم د فورم اصلاح لپاره دا وسیله وکارول شي، نه د یو بل توهینولو لپاره، یو د بل پرزولو لپاره، او بالاخره د ځان د پرزولو لپاره، د ځان د مخلو کولو لپاره.
مننه محمدی صاحب. یو موضوع دا هم ده چې مثال یو زلمی راځي، ته یو خبره کوي په ټولنی شبکو کې، یو پوسټ کوي، هغه راځي کنځل کوي. مثال کې شي تا خبره د یوې ډلې د یو کسر د مخالفت لوجې هغه دومره غوسه کړی وي چې د دې په ځای چې دلیل او منطق وایي کنځل وکړي. ولې زموږ ځوانان دغه یو کار وکړي؟ یعنی وجه دا ده چې بحثونه نشته دي، مخالفتونه یې مخکې نه دي لیدلي، ځکه یوه مخالفه خبره هم که واوري هغه زړه یې اور اخلي. یعنی که نور عوامل هم دلته سبب شوي دي چې دغه ځوانان یې په اصطلاح دومره خشن کړي دي چې هغه دوی ډېرې بدې خبرې هغو کسانو ته وکړي چې فکر کوي دوی مخالفان دي.
بالکل، یو کوم هغه کلی شي خبرې نتیر شو شوای سلیف کار جګړه د خلک خشن دی داری هغه دی. ټول مهمه ده جګړې بوا جګړه روانه او موږ دغه سیو جغرافي کې پراتی چې جنگ د بره باندې راځي، دغه داخلي مشکلات لرو. او ټول نو لوی تاوان دغه جګړې چې هغه د زغم هغه کلتور مکه ختم کړ، مکه برداشت ختم کړ، مکه په یو دی موضوع په اړه باندې د سوچ کولو، فکر کولو او دغه نور څه بیا د خپل درز روښانه کولو هغه ظرفیت له موږ نه اخیستی دی. موږ ډېر زیات احساسات شوي او دغه احساسات کې دوه وجه زموږ دغه ټولنیز ماحول دی، دغه سیاسي ماحول دی چې دلته ورځ تر بلې تغیرات راځي او دا منفي تاثیرات په یو انسان باندې لري. د زغم کلتور نشتون، د نظر اختلاف، احترام نشتون، د یو بل د منلو احترام نشتون، او ټول نه زیات دا شی موږ کورنۍ کې نه دی منلی. د کورنۍ هغه د ماشوم تربیه داسې نه ده شوې چې هغه ته د زغم روزنه ورکړل شي، د یو بل د نظر د منلو روزنه ورکړل شي. هغه سوشلایزیشن د ماشومانو دغسې شوی دی چې دا بالاخره په ځوانه طبقه کې د ځواني دوره کې هم د دوی لاغه خواص او دوی لاغه کړنو دا ثابتېږي او دا تر اوسه. نو دا یو ډېر لوی ستونزه ده چې زغم او د یو بل د نظر احترام دا کلتور نشته. وجنه ډیر کله مخالفتونه دي، هر ترسیګ چې شخصي اړیم ته نوځي کمی ترسیګي. او مخکې دې چې یو موضوع پر باندې موږ مخکې ورسته وړاندې فکر وکړو، اول د ټول ناوخ خپل نظر وړاندې کوو، هغه نو ورسته به د موضوع پر موږ سوچ کوو. دا یو ډیر لوی ستونزه ده.
مننه اغلی عزیزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې نجونې په ټولنیزو شبکو کې کله چې یوه خبره کوي له مختلف ډوله توهینونو سره مخ کیږي. ستاسو تمه او توقع له نورو ځوانانو څه ده چې کله تاسو یوه خبره کوئ، یعنی هغوی باید څه ډول یو چلند وکړي چې که مخالفت هم در سره پالي، در سره کوي، خو داسې خبره ونه کړي چې هغه کې توهین وي یا ستاسو د ځورېدو سبب شي؟
لکه څنګه چې انسانان مختلف دي، په یو باندې نه دي، نو په همدې توګه د دوی فکرونه، نظریات، احساسات او تاثرات هم یو ډول نه دي. که چیرې انسانان له خپل مختلفو نظریاتو سره ومنل شي، همداسې هم دی. اوس مهال خواله رسنیو له لارې د دغه نظریاتو او افکارو شریکول دا د ځوانانو ترمنځ ښه زغم رامنځته کړی دی. که څه هم خواله رسنۍ لکه د لوی ټولنې په یو کوچني کلی باندې بدل کړي او د خلکو ترمنځ واټن کم کړی دی، نو بلخې ګڼې همدا د هغه خلک چې په خپلو منځونو کې ډېر سرسخت اختلاف نظر دي، د هغوی ترمنځ د زغم او صبر ښه لاره جوړه کړې ده. نو د ځوانانو لپاره پکار ده چې دوی دا ومني چې انسانان چې دي د خپلو بڼو او شکلونو په څیر باندې د دوی دغه نظریات او دغه افکار او احساسات او تاثیرات هم مختلف دي، د دوی په شان نه دي. نو که چیرې په همدغه ډول باندې ومنل شي، زغم به رامنځته شوی. خوله رسنیو د زغم لپاره خلاره رامنځته کړې ده. اوس وخت کې په خپل رسنیو کې د بس په وخت کې فزیکی احساسات او حالات مې لیدل کېږي د دوو کسانو ترمنځ. نو په دې توګه خپل رسنیو د فزیکی شخړو او لاس اچولو مخنیوي کړی دی. هغه ځوانان چې اختلاف نظر لري او په
خبره هغه لري عزیزي تاسو دغه موضوع یاد کړه. صرف غواړم زه په دې پوه شم چې تاسو تم او توقع څه دی له دغه ځوانانو څخه چې راځي مثال یو ناوړه خبره کوي په دې خاطر چې تا دغه د فکر مخالف خبره کړي. ستا تم له هغه کس څه دی چې راځي دغه خبره کوي؟ یعنی هغه باید څه ډول خپل نظر هغه خپل مخالفه خبره هم وکړي خو داسې چې هغه توهین هم نه وي کړی او ستاسې زړه یې هم نه وي ځورولی
مخکې له دې چې هغه خپل نظر ورکړي. باید هغه فکر وکړي خپل نظر ته باید فکر وکړي او د خپل هغه کلام عفت او ښکلا وساتي. بل دا چې کچېرې هغه نه قانع کېږي نو باید دومره خو ومني چې د مقابل لوري نظر یې په خپل ځای سم دی او د ده نظر په خپل ځای سم دی.
مننه خیبر صاحب. یوه هڅه چې کېدای شي له ځینو سره دا سوچ او باور هم وي چې د زور او جبر له لارې خپل فکرونه خپلې خبرې په مخالفانو باید ومنل شي. فکر کوئ چې زور او جبر او د خپل فکر تحمیلول په نورو دا مسله حل کولی شي؟
تاریخ صدق کړی ده چې هر کله په زور یا د زور له لارې څوک مخته تللي دي هغه بېرته فرزېدلي هم دي. دکلته شخړه رامنځته شوې ده، کنفلیکټ رامنځته شوی دی. هغه مخالف لوری سمه ده د زور تر تاثیر لاندې به ایل سوی، خو هغه فکر او هغه عقده له منځه نه ده تللي. بېرته د فرصت په پیدا کېدا سره بېرته خال شوی دی او بېرته جبهې بدل شوی، بېرته جګړه شروع شوې ده. چې د افغانستان ټول تاریخ ډېر واضح شاید ده او ډېرې لویې بېلګې لرو چې په نظامونو پسې نظامونه راځي، نظامونه چپه کوي. وجه همدا یې چې په سوله ییز ډول نه راغلي، په زور راغلي، په زیاتي راغلي او په جامع کې بېرته په وړاندې اختلاف په پیل کې غیر فعال وي، وروسته ورو ورو فعال شوی او بیا په جبهه بدل شوی دی. نو تر هغو چې زموږ په جامعه کې زموږ په سیاسي نظامونو کې دغه تغییر رانشي، سوله ییز ډول ته وانه وړي، په سوله ییز ډول تغییر او تبدیل رامنځته نه شي، نو فیسبوک او اجتماعي رسنۍ خو هم د همدې جامعې رسنۍ دي، د بل ځای خو نه دي. همدا خلک همدا جامعه کاروي، همدا جامعه خامخا په یو لوري کې وسته. نو چې هر لوري کې دا هماغه احساسات به فیسبوک ته هم راوځي او به طبعا دوه مخالف احساسات او خامخا تکر سره لري. نو چې زموږ په دغه جغرافیه کې تر هغو موږ نظامونه سوله ییز بدلون ته انتقال نه کړو، سوله ییز حالت رامنځته نه کړو او ورو ورو ټولنه سوله ییز ډول ته یو نه کړو، زغم رامنځته نه کړو، نو نظامونه به هم بدلېږي، ورسره به دا شخړې هم اضافه کېږي او ټول ژوند عمر به په همدې مصروف وي چې څنګه زغم راکم کړو او څنګه شخړې راکمې کړو. نو په کار دا ده بیا هم حل په دغه شورېدلې جغرافیه کې، متزلزلې جغرافیه کې هم دا ده چې موږ یو آرام سولیز حالت ته وګرځو، زغم پیدا کړو. ګوره نظامونه په خلکو باندې مستقیم اغېز لري، سیاسي نظامونه په سیاسي نظامونه هر ډول جامع همغه لوري ته روانېدلی شي. دا وخت حکومتونو ته هم په کار ده چې مخالفه خبره واوري او یې زغمي. په وړاندې په غبرګونونه کې چې له بده مرغه په وروستیو کې موږ ځینې غبرګونونه ولیدله چې د هلمند د نوي جان څخه بېلګه ده. یعنی په ټولنیزو رسنیو کې ځینې پوسټونه وکړل، هغه پوسټونه د دې لامل چې دی وژل کې بېرحمانه قتل کې، یا د جنګ په مهال هم همداسې ډېر دوستان او ملګري خبرې اعلان د خپل قلم او د خپلو خبرو قربانیان شول چې دوی به یو خبره کوله. نو نظامونه هم باید د زغم فرهنګ ایجاد کړي، وایوري وزغمي او مخته هم نور په کار نه ده چې په دې ځمکه د شخړې له لارې مخته لاړ شو. نظامونه باید سوله ییز ډول ته شي، هیڅوک خفه باید پاتې نه شي، ټول یو دسترخوان ته راټول شي او یو ملي ډول او ملي سیستم رامنځته شي چې جامع ملي ډول او ملي سیستم ته
لاړله ټولنیزې رسنۍ خپله ملیوالي ته ځي خپله ملتوالي ته ځي ځکه چې څه ډول جامع رسنیو ټولنیزې رسنۍ هم احساسات هم په همغه ترتیب دي. له بده مرغه تر اوسه لا هم شخړه شته لا هم مشکلات شته او دا ټولنیزې رسنۍ باندې هم
مننه. محمدی صاحب یو مسله دا ده چې ځینې وخت که یو کس مخالفت کړی نو هغه د مقدساتو په توهین تورن شوی دی، یعنی ځینې ډلې او اشخاص فکر کوي چې دوی له نقد مبرا دي له مخالفته مبرا دي، نو که څوک نقد په دوی کوي په یوې ډلې کوي نو دا د مقدساتو توهین کوي، یا هم دوی هغه خلک دي چې پردیو دکتې کړي حالانکه دې ته نه ګوري چې دوی خپل فکر خپل خبره لري. دا سکه به تر کله چلیږي؟ یعنی که یو څوک له یو چا سره مخالفت کوي له یوې ډلې سره مخالفت کوي هغه د پردیو کس بلل کیږي، هغه د پردیو فکرونو درلودونکی کس بلل کیږي، یا د هغوی روزل شوی کس بلل کیږي، تر کله به دغه کیسه روانه وي؟
متاسفانه دغه د ټاپي لګولو فرهنګ په سوشل میډیا ته هم راغلی دی. سوشل میډیا یو ښه والی دا دی چې نورې ټولنیزې رسنۍ په دې اوسني سیاسي ماحول کې نسبتا دومره زیات سانسور شوی نه دی. البته کاروونکي خپل ځانونه سانسور کړي دي چې دوی ډېر زیات فعالیت مغسې نه کوي، په دې باندې ډارېږي چې دوی ته کوم یو منفي فعاله ده او پایله ده ونه لري او اسنه چې دوی دا نظر څرګندول دوی لپاره سبا په یو لوی مشکل سره مخ شي. خو بل طرف ته موږ بیا رسنۍ تلویزیونونه رادیوګانې افغانستان کې نو چې یا بندې شوي دي یا ټول هغه طالباني ادبیات کې تعقیبوي، او موږ د دوی په هغه محتوا کې د دوی په هغه راپور کې د دوی په هغه یو قضیه ته د یو نظر له زاویې نه کتل دا ټول هغه څه دي چې د حاکم نظام په خوښه باندې کېږي. خو ټولنیزې رسنۍ دغه نسبتا ازادي لري خو کاروونکي نسبتا محتاطانه کار کوي. په پاکستان کې چې ګاونډی دی هلته هم همدغسې کارونه ډېر زیات کېږي چې کله څوک د چا د نظر خلاف خبر وکړي نو په هغه باندې د تحفظ د خط نه لوبه کوي او خبره ورته کوي چې د دې رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناموس یا غیر رسالت ته سپکاوی وکړ یا همداسې نور مقدساتو ته یادول کېږي. په افغانستان کې هم همداسې دلته په افغانستان یو مذهبي ټولنه ده، نو کله چې د اسلام خبره کېږي دا اوسب د اسلام دغه موضوع د اسلام خلاف بولي دا حساسیتونه راپاروي. ځینې ډلې دا سیاسي جریانونه ول وسلوال جریانونه ول هغوی د خپل ځان خپل فعالیت خپلې کړنې ولو که دا کړنې تورې کړنې وي جرمي کړنې وي ترګریزې کړنې وي خو دا په مذهبي پوخ کې نغښتې وي، نو په هغې باندې هر انتقاد هر خبره کول په هغه باندې اعتراض کول داسې معنا ورکول کې دا چې دا ستا د دین سپکاوی کوي، تا د مقدساتو سپکاوی کړی دی. نو دغه د اسلام کار دا د مذهب کار استعمالول او بل طرف ته که حاکم نظام چې تېر وخت و هغوی په تا باندې د ګاونډیانو د هیوادونو د ګاونډیانو د استخباراتو یا د ترهګرو ډلو د غلام د خادم یا د غیر هم فکر په نوم باندې کتاب دا ټاپې لګول کېدی، د دې لویه هڅه دا وه چې ستا د غږ خاموشه کړي. د غږ د خاموشه کولو د سانسور کولو لپاره دوی دغه حربه استعمالوله. خو بل طرف ته زه که د ټولنیزو شبکو یو کاروونکی یم او یو حاکم نظام یا دغسې یوه ډله چې په یو چا باندې د مذهب کاټ یا د بل د غلامۍ تور لګوي، نو زه د یو کاروونکي په توګه چې زه یو منطق لرم زه یو فکر لرم زه ځان ته یو ځوان وایم دې باندې به زه فکر وکړم چې دغه خبره څومره د منلو ده یا نه ده. آیا دغه ډله دغه حاکم نظام له دې توره له دې اعتراض نه له دې انتقاد نه ځان بچ کوي تښتې تر د ځواب ورکولو مناسبي هغه ظرفیت نه لري که څه وجه ده؟ موږ باید په دغسې وضعیت کې باید ډېر زیات محتاط واوسو، حساس واوسو چې د حاکمو ډلو یا د نور دغسې مذهبي ډلو چې هغه مذهبي کارتونه استعمالوي د دوی د غږ بدرګه نه کړو. په فیسبوک کې دا یو ساده مثال، په فیسبوک کې شیر کول د شیر آپشن استعمالول د لایک مختلف هغه اکسپریشن چې دي احساسات چې کوي پنځه شپږ اکسپریشن دي دغه احساسات ښودل دا بیرته بیا خپرول یا په دې باندې کمنټ کول دغه ټول هغه احساسات چې موږ دا غږ بدرګه کوو. نو په دغه حالت کې باید موږ ډېر زیات پام وکړو چې داسې ناسمو معلوماتو یا ډېر کله چې حاکم ډلې د سانسور لپاره یا د خپل مسؤلیت د تیښتې لپاره دغسې حربه دوی استعمالوي باید فیسبوک کاروونکي د ټویټر کاروونکي او د نورو شبکو کاروونکي دغه غږ د بدرګه کولو او د هغې د زیاتو پراخو خپرولو لپاره سره استفاده ونه کړي او ځان ترې وساتي.
مننه. یو پښتنه کو ورسته به بحث را ټول کو. خیبر صاحب د کدار ته وای د طالبانو د حکومت تر سیوري لاندې څومره مخالفتونو ته ځای شته؟ یعنی تاسو یې ګورئ چې اوس هم د پخوا غوندې مخالفتونه شته که نشته، او منل کیږي زغمل کیږي کنه؟ که نشته څه باید وشي چې داسې یو فضا رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي، هغه که د حاکم نظام سره مخالفت وي، که له اشخاصو سره، له افرادو سره، هغه خپله خبره وکوي لشی، نه دا چې هغه سانسور شي یا بیخی هغه لغه څخه د خبرې حق واخیستل شي؟
د خبرو کول نهایت جات مهم دی، له کورنۍ نیولې تر خپلې ټولنې او بیا په لویه کچه، په ملي کچه مجلس او بحث. که خبرې ونه شي، دا خبرې بیرته په داخلي شخړه بدلېدلی شي او بیرته په سنګري جګړیز حالت بدلېدلی شي. خبره کول خپله سړښت رامنځته کوي، هغه ذهن سړوي، نو بیا سړی دوهم ګام نه اخلي. او که خبره ونه شي، بیا وار له واره دوهم ګام ته خبره ځي. نو اوس هم له حاکمو نظامونو څخه مهیل همدا ده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده، او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نور مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچی وزن لمنځه وړي، دا فکر لمنځه تللی نه شي. دا لاسته رایت کې لا ډېرېدلی شي، چې موږ په شل کلن بهیر کې ډېر مثالونه لرو. اوس فرضاً مستر که یو مثال یې ګرځوي، همدغسې یو حالت و چې بیخي د نظام تر چپه کېدا پورې، د یو ځوان پوست د نظام تر چپه کېدا پورې خبره ورسوله. نو باید د ویلو ازادي رامنځته شي، اجازه ورکول شي، نظامونه باید اجازه ورکړي چې خلک خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي. نو دا به بیا په شخړه نه بدلېږي. او که خبرې ونه کړي، ډېره واضح ده چې دا مخالفتونه اکتوب بدلېږي، وده کوي، بلاخره په یو لوی انفجار بدلېدلی شي.
ډېره مننه. د خپرونې په وروستیو شیبو کې به د خپرونې له میلمنو واورو چې که مخالفتونه پالل کېدی شي نو څنګه باید وپالل شي. یعنی داسې کېدی شي چې ځینې کسان سره مخالف وي، خو دوی بیا هم وکولی شي خپله دوستي سره وپالي، ملګرتیا وکړي، خپلوي وپالي او دښمني ونه کړي. یعنی کېدی شي هغه یو نظر ولري، ته بل نظر، د هغه نظر واوري، احترام ورته وکړي. دا بېله خبره ده چې ته هغه خبره منې که یې نه منې. آغلي عزیزي، دغسې یو حالت ته رامنځته کېدو لپاره څه کول پکار دي چې خلک سره له مخالفتونو بیا هم له یو بل سره راشه درشه ولري، د یو بل احترام وکړي، او مخالفتونه په دې معنا تعبیر نه کړي چې دا سړی مې دښمن دی؟
فکری اختلافات مهم دي چې په یو ځای کې موجود وي، ځکه کوم ځای کې چې اختلاف نه وي هغلته بدلون، پرمختګ او تنوع هیڅ نه وي. نو اختلافات یو بل اختلافات منل مهم دي، او تر څنګ باید
متاسفانه بیا هم فکر کوم چې اړیکه پرې شوه. ښاغلی محمدی، بیرته تاسو ته راګرځو. همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې څنګه کېدلی شي دغسې یو فضا وي چې خلک سره له مخالفتونو یو بل ومني، یو بل واوري؟ یعنی که ستاسو یا زموږ یو کلیوال وي په کلي کې ناست وي، هغه زموږ پوسټ ګوري چې هغه د دوی د فکر خلاف ده یا د هغې ډلې خلاف ده چې د ده خوښیږي، دی باید څنګه کمنټ تاسو ته وکړي چې هغه خپله خبره هم وکړي او ستاسې هغه اړیکه هم نه وي خرابه شوې؟
په دغه موضوعاتو کې چې کله ته مخالف کس سره یو ځای باید همزیستي وکړي، مهم مسله دا ده چې ته باید دواړه اتصالوونکي او بیلوونکي نقاطو ته پام وکړي. اتصالوونکو نقاطو د تقوی لپاره کار وکړي، او د بیلوونکي کوم نقاط هغې څخه ځان وساتي. د دوارو فکرونو یا د دوارو ډلو ترمنځ چې چا سره مخالفت لري د هغوی ترمنځ داسې ګډ مشترکات باید پیدا شي چې هغه مشترکات د دوارو ترمنځ د اتصال یو نقطه واوسیږي او بالاخره د دغې اتصال د نقطې پر اساس د یو بل احترام وشي، شخصي احترام وشي، د شخصیت پوژنې څخه ډډه وشي. موږ باید دا ومنو چې موږ انسانان یو او د انسانان مختلف فکرونه لري، مختلف خواهشونه لري، مختلف نظریات لري، ځکه د هر چا موقعیت، پوزیشن، د هغې د ژوند وضعیت، د هغې فکر، د هغې روزنه ډېر زیات متفاوته ده. نو دا بېرته تاثیر کوي په نظر باندې. درېیم تر ټولو نه مهمه دا ده د زغم کلتور دی. موږ باید دا ډېر سخت کار دی، خو دا ممکن دی، ناممکن نه دی چې تا مخالف نظر ومني. ته باید په دې پوه شې څومره چې ستا نظر مهم دی تا ته مهم ښکاري، د مخالف نظر هم دومره مهم دی. دا بیل باسه چې عمل کیږي یا نه عمل کیږي، یا تا هغه طریقه کار د مخ تک چې دی نشم چې دی برابر دی یا نه، د ټول نه مهم هدف مهم دی. د نظر د بیانولو لپاره، د وړاندیزونو د مشخص کولو لپاره او د خپل دریځ د وړاندې کولو لپاره مهم څه دا دی چې څه جامع کې باید تغییر راولي. دغه تغییر یو سپېڅلی هدف دی. نو دا ممکن ته په یوه لار باندې لاړ شي، خو ستا مخالف شاید د دې تغییر لپاره په بله لار لاړ شي. نو تاسو باید هغه تغییر، هغه منزل چې تاسو غواړئ چې هغه تغییر دی، د هغې د احترام په خاطر باندې د خپل منځ کې یو بل د شخصیت وژنې، یو بل څخه د نفرت کولو، یو بل د ټولنې د بېدېدو باید یاد نه شي. د ټولنو مهم انساني کرامت، د کلام عفت، شخصي حریم ته ننوتل، دغه حساس مسایل چې دوی باید پاملرنه ورته شي او دغسې موضوعات کې باید دخیل نه شو.
ډېر زیاته مننه خیبر صاحب، له تاسې هم همدا پوښتنه کوو چې څنګه کېدی شي دغه اختلافونه چې د ځوانانو ترمنځ شته، هغه که په شخصي مجلسونو کې وي یا د ټولنیزو شبکو له لارې له یو بل سره پالي، هغه په داسې ډول وشي چې دوی یوې حق خبرې ته ورسیږي، یوې ښې نتیجې ته ورسیږي، نه دا چې د هغوی اړیکې خرابې کړي، د هغوی ترمنځ ستونزې پیدا کړي، یا هغوی د دښمنۍ تر کچې سره ورسوي. نو څنګه دغه اختلافونه په داسې ډول وپالل شي چې تاواني نه وي؟
ګورې، د په ټولنه کې ټول انسانان چې څه ډول یې ظاهر کغیر سره لري، انسانان سره ورته نه دي، په قیافه کې، په شکل کې، همداسې په نظریاتو کې هم توپیر سره لري. یعنې هیڅ امکان نه لري چې ټوله جامعه دې یوه ایدیالوژي تعقیب کړي، یو فکر دې تعقیب کړي، د یوې نظریې دې شي. حتی په یو کور کې د یو پلار اولادونه د مختلفو نظرونو او د مختلفو افکارو عقیدو درلودونکي دي. نو اوس دا چې طبیعي انداز دا، نو په کار نه ده چې موږ کوشش وکړو په زوره خلک خپلو افکارو منلو ته راوبولي، که نه منو هغه مې مخالف دی، هغه یا باید ووژل شي یا باید خوش شي، چې دا جامع خرابوالي ته وړي. په کار دا ده چې سمه ده موږ اختلافات سره لرو، اما اختلافات په دې معنا نه، نظري اختلافات په دې معنا نه چې موږ جامع سره وپاشو، هغه په دې معنا خپله د فرصت په ډول وکړو. اختلاف خپله یو فرصت هم دی چې موږ متوجه کړو خپلو نیمګړتیاوو ته، خپلو کمزورو ټکو ته چې زه نه وینم، خو زما مخالف ویني او هغه یې بیانوي، فکر دی چې زه هغه توهین کړم، هغه تحقیق کړم، هغه چوپ کړم. ښه خبره دا ده چې هماغه کمزوري فکر اخلي کوم د تاسو په توګه انا د قوت لري روان. نو په دې کې چې مخالف چوپ کو، زور چوپ کو، ښه خبره دا ده چې خبره واورو او فرز غم سره جامع را موږ ته کو دی د خلای شو، او کله موږ به د نورو همداسې شخړو تیر وسلو ښکاري، او جامع د ډېر پښېدلی یو
ډیر زیاته مننه آغلی عزیزی. تاسې هم د خپرونې په وروستۍ شپه کې راسره یاست، که په دیرش ثانیو کې په همدې اړه خپله خبره راته وکړئ چې څنګه دغه مخالفتونه زغمل کېدی شي، او داسې مخالفتونه چې وروسته ستونزې نه ترې جوړیږي.
اختلافات به وي، خو یو بل باید ومنل شي. اختلافات باید تر دې حد نه وي چې د یو بل وینو ته تګ کېناستل شي. کله اختلافاتي ټکي تیر شو، باید ښې ټولنیزې اړیکې یو بل سره ولرو، یو بل باید ومنل شي. او لکه مخکې مې چې ویلي، اختلافات باید د مرګ تر حد نه وي چې د یو بل سره وینو ته تګ کېناستل شي.
ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ د خپرونې له درنو میلمنو د سولې ولسي حرکت له مشر ښاغلي اقبال خیبر، د طرزي څیړنیز بنسټ د مرستیال داود محمدي، او د لیکوالې امینې عزیزي څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته او د ځوانانو ترمنځ د اختلافونو په اړه وغږېدل. د ټولو خبره همدا وه چې انسانان څنګه په ظاهره متفاوت پیدا شوي، څېرې له یو بله متفاوتې دي، دغسې کېدی شي فکرونه او خویونه هم متفاوت وي، نو یو بل باید وزغمل شي، ومنل شي. که د یو چا خبره تاسې نه منئ، خو حداقل خبره یې واورئ، احترام یې وکړئ. دا چې نه یې منئ یا یې منئ، هغه بیل کار دی. نو له تاسې ټولو درنو څخه ډېره مننه کوم چې خپرونه مو تر دې دمه راسره واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
Thank you.